Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاستویم تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړیم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د کب شپږمه د 2021 کال د فبروري څلېرشتمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان چارواکی وایي چې د یوناما په راپور کې طالبانو ته منسوب شوی د مرګ ژوبلې مسولیت تر هغه زیات دی چې طالبانو تر هغه ډیر کم دی چې طالبانو ترسره کړي دي. دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوه انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه وړاندیز په اړه توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نیزان وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل
تمده چې په څه باندې شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له لسو تر پنځلسو ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د سترازینیکا واکسین 15 لکه ډوزه مرسته کړې چې پرون په رسمي ډول د دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $1,40,000 نقدي جریمې محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشي تللی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که ایزه په هوایی دگر که اونی ولم ما دیونی سی ما یو بل وقت هم ده پلیچرخی و اوشده مدتی را کرده لده شانونه ویریشم خدا عدالت لپاره مبارزه کوم او ده هم وایم چه ده یو سیاسی موضوع ده چه ده پورندی یو لر مسائل رسره دی چه باید وی وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مندی چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 3 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړې. ازادي راډیو ته وغواګیست. د راپورونو له مخې د ایران د سیستاني بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او څو تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانا خبري اژانس دوه تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشنبې په ورځ لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید-19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماته پاتې شوې. دی د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړل د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دی و جنگ ته شدت ورکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ویلي چې د افغان ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کار پوهوي
ماشومانو په باره باندې چې داسې تاوتریخوالی چې یو علت فقر، غربت، بېچارګي وي، د حقونو په باره باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونیسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي. اتن هم پکې شامل دی. په دې اړه به راپور درته ولرو. د ژوند رنګونه هم خپرو.
رختونه خو درې رختونه شته، موږ سره یو هندي ده، چینایي ده او پاکستاني ټوټي دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د سې شنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 45% کې ملکی تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 دېرشمې د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوبلې د 45% کې مسؤل دي. په دې راپور کې د 8% تلفاتو مسؤل داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسؤل او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسؤلین بلل شوي دي. د افغانستان د امنیت شورا په خبر پڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره شوه راغلی دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسؤلیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مساعده کړل د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دی و جنگ ته شدت ورکوي، دی و خشونت کم نکړي، په یو سلو دوه دیرش ولسوالۍ وو کې دیو تهاجمي حملې وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي، او همدارنګه اووه ولایتونه چې نه دیو دغه پلان و چې دغه ولسوالیګانې او دا به سره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوي دي، په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوي دي، خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوي. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبه بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومانو مرګ جوبله 25% راکمه شوی، خو په وړاندې تاوتریخوالی په ټوله کې 14% زیات شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له قوله د ماشومانو د وضعیت په اړه دغه موندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې له څېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر د تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راځي سیا کابل کې خبري ناستې ته وویل
د سال مالی 1399
په 1999 کال کې له 15,318 ماشومانو 1,301 ماشومان چې د څېړنې 25% جوړوي د تاوتریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1999 کال کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته، خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوي 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوي دي. د دې راپور د معلوماتو له مخې په تاوتریخوالي کې 11 د وژنې، 4 د جنسيتي زورونی، 2 د سوځېدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې دا شمیر تیر کال 2,689 و. په ورته وخت کې د ماشومانو د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومانو په باره باندې چې دا تاوتریخوالی چې یو علت فقر، غربت، بیچارګي او د ماشومانو د اساسي حقونو په باره باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقونو په باره باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده. سر ټول په همدا د چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړې. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومانو د روزنې په برخه کې 6.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته پام اړولی او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوي، په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبله شمیرې خپرې کړي ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د وړم 2019 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر کم، خو په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره د ملکي تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12 په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوي، د همدې کال په وروستیو 3 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د مخکني 2019 کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوختی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدی شوی چې 2000 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای، خو پر ځای جګړو بیا هم د په زرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2000 کال د ملکي تلفاتو د په سلو کې 25 مسول د دولت مخالفې وسله والې ډلې بلل شوي، چې طالبان یې د 45 سلنې، د اسلامي دولت ډله یا داعش د 8 سلنې، او د دولت ضد نور عناصر د 9 سلنې مسؤول بلل شوی دی. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1 سلنې یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوی دی. انډیپندنت لیکي له یوه کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2000 کال د فبروري 8 یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک دوه اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا پوځي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواد وباسي او کېدی یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مۍ لومړۍ ده وغځوي، او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. هم درس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپلو غیر ملموسو فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دا مهال د دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموسو فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولي دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي د میناتوري هنر، ساز و رباب او همدارنګه اتڑ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل ل دغه شمیر میناتوري به د افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوال فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب راجستر شو واستول. په دغه درو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب او همدارنګ میناتوري شامل ده.
لدی وړاندې ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوري د ثبتېدو لپاره اقدام کړی و چې په افغانستان کې له زیاتو غبرګونونو سره مخ شو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوري هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړۍ وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره دا مهال په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغانستان دا مهال یوازې 40 ثبت شوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه دي مستندونه جوړ او دغه وزارت ته راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ایران اعلان کړی دی چې سرلنن نه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی و د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران له کړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو نه ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی، موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای بیا ویلي دي چې له اټومي قضیې به پښان شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. وروسته تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو، د واشنگتن او د هغه لویدیځ شریکان هڅې کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې له مخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل گروسی د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې سرل کیشي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحانی د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پرس پارلمان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره 15 باندې خبرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په دې سربیره چې د ویب پاڼې له لارې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د آی او ایس او انډراید له اپلیکیشنونو یې هم د ازادي راډیو په ځانګړي اپ کې د ازادي راډیو پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ. اوس ورځو لنډو خبرونو ته. تا تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه‌ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر څلور ورځې په موسکو کې پاتې کیږي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو خبرې کوي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. افغان او پلاوی او د طالبانو ټیمونه تر شپږو اونیو ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا سره کېناستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي بللی دی. سترې محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیزي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. فردا د ازادي راډیو ایرانی څنګه راپور لمخې تر پرونی نخت یو ورځ مخکې سپای پاسداران انقلاب جوکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړي او څو تنه وژلې دي. د امریکا د سنا جرګې سه شنبه لینډا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخکه وکړه. راشد خان په لاهور قلندرز کې دوه لوبې وکړې. هغه په ټوټر لیکلي د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند بیا ورسره یو ځای شي. خبرونه مو په لنډ توګه ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام ته
د ژوند رنگونه لمړی مو کوم راته یو څه کاروبار کوي.
احمد زبیر ما کارتنو کې دکان دی خیاطی.
څومره وخت شته دکان مخلص کړی؟
دا تقریبا یو دوه کال کیږي بس دلته راغلی یو. نو بس نو یو نو الحمدلله اوسم کار خده.
هغه وخت مو چې کار شروع کړ تر دې دوه کالو کار مو کومې خواته روان دی؟ نیمه خپل وړ روان یاست کنه؟
ولا نسبتا سوچو کې الحمدلله خده کارونه خدي کله